یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطعې حمله کړې. همداراز د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو په اړه د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو. نور موضوعات هم شته، راسره اوسئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال ازادي راډیو ته منلې ده چې تر اوسه پورې په دغه برید کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جوزف اوټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړې او اسرائیل وایي په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو پر یو مرکز باندې نن سهار برید شوی دی. چارواکو تایید کړی چې په برید کې مرګ ژوبله اوښتی خو دقیق شمیر یې لا نه دی معلوم. د وردګ د ولیوین عبدالرحمن منګل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه او ویل چې افغان پوځیانو درې تن انتحاري حمله کوونکي مخکې له دې چې هغوی برید ترسره کړي ووژل.
نن سهار ونیم بجې شاوخوا د میدان وردګو ولایت مرکز څخه په دوه کیلومتری کې، البته د ملي امنیت یوه سیمه ییزه کتاب باندې موټر بم چاودنه شوې ده. درې ځمرګې بریدګر د زړورو افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمه ییزې قطعې ودانۍ ته زیان رسېدلی چې تلفاتو او د شهیدانو او زخمیانو جزئیات به له تاسو سره وروسته شریک شي.
د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې نننۍ برید د څلورو بریدګرو په وژل کې دوه سره پای ته رسېدلی خو څه باندې شلو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. یوه روغتیایي چارواکي اسوشیتد پرس خبري ایجنس ته تایید کړی چې دولس کسان په دې برید کې وژل شوي دي. وسله والو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد لیکلي چې د دوی وسله والو لومړی د هموی ټانک په واسطه چاودنه کړې او بیا یې د خاصو ځواکونو د قمندانۍ دننه بریدونه کړي دي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل ته ویلي چې له ټولو محدودیتونو سره سره پاکستان د سیمې د سولې له ټولو هڅو سره همکاري کړي او دې کار ته به دوام ورکوي. بجوه ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې لپاره حیاتي ده. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر جوزف ووټل او پلاوی پرون پر اولپنډی کې له بجوه سره لیدلې دي. د بیان له مخې جیو ستراتیژیک مسایل د سیمې امنیت او د افغانستان سوله او پخلاینه د بحث موضوع ګڼي وي. په خوست کې نن د ګوزرن واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د دې ولایت د امیر روغتیا رئیس ګل احمد شاه لکڼوال ازادي راډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به شاوخوا 3,10,000 تر 500 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل سي.
د تلوي په اول تاریخ باندې د پولیو کمپاین په ټول ولایت کې ترسره کیږي. د دې لپاره د امیر روغتیا ریاست په لامدګی نیولې ده. د امدګی په برخه کې مونږ هدف وړ مشومون 3,10,650 مشومان دي. موږ د دې څخه زیاتو مشومانو ته چې 3,10,000 مشومانو ته موږ واکسین تطبیق کوو. هر کور هر دروازې ته دغه نفر رسیږي.
د خوست عامه روغتیا چارواکو له مدني فعالانو، دینی عالمانو او قومي مخورو د واکسین د کمپاین په تطبیق کې د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت معلوماتو لمخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو یو وشت مثبت پیښې ثبت شوې دي چې ډیره یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. سمو ژغلا زده راډیو ری اسرائیل وای په سوریه کې د ایران په قدس ځواکونو هوایی برید کړی دی. د اسرائیل پوز نن دوشنبه سهار وختي په یو بیان کې تایید کړی چې په سوریه کې د ایرانی پوځیان اهداف وشته دي. اسرائیل تر دې څو ساعت مخکې هم دمشق نړیوال هوایی ډګر ته نږدې هوایی بریدونه کړي وو. اسرائیل همدارز سوریهي ځواکونو ته ګواښ کړی چې د اسرائیل د خاورې یا پوز پر ضد له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. هم اسرائیل او هم سوریه په یو بل د متقبلو هوایی او راکټي بریدونو خبرداری ورکړی وو. له دې رپورټونو سره په یو وخت کې د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویلي چې د دمشق په جنوب کې په هدف ګرځېدلې سیمه کې د ایراني ځواکونو او د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو ډیپو ګانې وې. ایراني چارواکو تر اوسه د اسرائیلي پوځ د بیان او د تازه بریدونو د خبر په اړه خبرګون نه دی ښودلی. او روسي خبردا چې لبنان له نړیوال قدرتونو غوښتي چې د سوریه د بحران د سیاسي حل په نظر کې نیول پراته د سوریه د کډوالو د بیرته ستنولو هڅې ګړندې کړې. بیروت د غرض د یو عربي بانک ته جوړېدو وړاندیز وکړ چې د سوریه او یمن په څیر د جګړې ځپلو عربي هیوادونو د بیا رغونې چارې تمویل کړي. د لبنان ولسمشر میشل هاون 13 ورځ د عرب د اقتصادي او پراختیا څلورمې کلنې غونډې د پرانستلو پر مهال د غوښتنه وکړه. هاون وویل لبنان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هر ممکن اقدام څخه په استفادې د سوریه د کډوالو د خوندې بیرته ستنولو لپاره زمینه برابر کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول آزادې رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادې رادیو پر ویب پانه کتلای شي. آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ د آزادې رادیو د ویب پانه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. یوه وسلواله ډلې نن سهار میدان ښار ته نږدې د ملي امنیت پر یو وقته حمله وکړه. ویل کیږي چې دا حمله تلفات هم لري.
نن سهار ونیم بجې شوخه د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتر کې البته د ملي امنیت یو سیمه ایزه کتاب باندې موټر بم چاودنه شوې ده.
اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لا هم امکان نه دی برابر شوی. د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو د ترکیب او د کمپاینونو د څرنګوالي په اړه د خلکو نظریات تمو هم یو کتنه کړي او په دې اړه یو تحریلي راپور لرو. د خبرونه په جریان کې نور موضوعات هم لرو.
په کابل کې موږ ډېرې جدي ستونزې درلودې. تقلب د ټاکنیزو جرایمو شاهدانو د افغانستان د خلکو رایې خرڅې سولې واخیستلې سوې.
دا د انتخاباتو د شفافیت د څار د بنسټ د ویاندې مروي امینی اواز دی چې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي پروګرام زمرایا زما حق کې مو له نورو چارواکو سره ترڅنګ خبري ورسره کړې دي. زمرایا زما حق د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري او اوس هم د دې خبرونه لومړی موضوع راخلو. چارواکي وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د خاصې قطعې پر ځواکونو موټر بم حمله شوی او په دې جریان کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د میدان وردګ ولایت د والی عبدالرحمن منګل له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې برید نن سهار شاوخوا 2 بجې پیل شو او په دې ترڅ کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو اره کار معلومات نشته. به همدې حال کې د میدان وردګو د ولایتي شوراغړي بیا وایي چې په یاد برید کې لاسګونه د خاص کته ځواکونه وجل شوی او ټپیان دي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال شریف الله شرافت نور جزئیات اوروي.
چارواکي وایي په میدان وردګو ولایت کې د خاص کته پر ځواکونو موټر بم برید شوی او پر مهال افغان سرتیرو ته مرګ ژوبلا هم اړولې. د میدان وردګو ولایت مقام ویان عبدالرحمن منګل د دوشمې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې برید نن سهار شاوخوا 2 بجې شوی چې پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وشته خو وایي چې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه لري. د والی ویان وایي موټر بم لومړی امنیتي ځواکونه کشف کړي او وروسته چاودنه کړي. هغه وایي د پیښ په ځای کې درې نور ځانمرګ بریدګر هم د ملي امنیت ځواکونو لخوا لمن زوړل سوي دي.
دوشنبه سهار ونیم بجې شوخه د میدان وردګ ولایت مرکز څخه په 2 کیلومتر کې د ملي امنیت یو سیمه موټر بم چاودنه شوی چې د دنمارک یو برزګر او یو موټر د افغان نیتی د کوم لخوا ده شوی او د پیښې ځای کې هم چې درې دنمارک د امنیتي او د پیښې کوم لخوا ویل شوی دی. خو دغه چاودنه کې د ملي امنیت سیمیزې پټې وډلې ته زیان رسېدلی چې د همدې وجې په د تلفات او ټپیانو جزیات وروسته به انشاءالله تاسو ته شریک شي چې پرې دفتر معلومات نشته.
پرام دی محل د میدان وردوګو ولایت د ولایتي شورا مسولین بیا وایي چې په یاد برید کې لسګونه د خاص کې تیز واکونه ته مرګ جوړ بلاوشتي. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته ول چې لمړی ځان مرګ بریدګرو همي ټانګ د ملي امنیت د خاص کې تیز کم ته دنه نکړي او هلته 14 نور کړي. نو موړی وایي د یادي 14 پر محل د رجیرش پوری د ملي امنیت کسانو ته مرګ جوړ بلاوشتي. هوتک وای دغه معلومات لا هم روسیا او قرانه دی او په خبره ایت شاد لدی تلفات هم نور زیات سی.
نه یو عام موټر و د غامې موټر سره چې دروازه یې وهلې نو عام د چراسان نه نوتلې د حکومت تعمیر کې د نظامیان دی هم د تعمیر څنګه چې چالونه ورکړي ځانته څه تقریبا سره د مرزو لدی څو نفر شاوخوا دي سره د تخمینی کس عادي سره د دورته د خاله کم ډیر وسیدل او د شاوخه کې سره د زدور بلند مرزوب لاړول خطر سپورې دقیق ارقام نه دي معلوم شوی دی. پېښې
د پېښو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې او ویلې دي چې په یاد پېښه کې افغان ځواکونه ته مرګ جوړ لاړولې.
د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت او چې په میدان خر کې د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه جزئیات اورول. شیبه مخکې مو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره هم د همدې حمله په باب خبرې وکړې او ښاغلی رحیمی وروستي جزئیات راته راکړل.
نن سهار 8 بجې د وردګ ولایت مرکز میدان کار لومړی حوزه کې په یو امنیتي مرجع باندې د افغانستان د خلکو دښمنانو لخوا یو موټر بم چاودنه کیږي په دغه مرکز باندې. دغه وروسته دوه تنه مهاجمین ساحه ته ننوځي. پماز دې چې صحیح نوځي امنیتي ځواکونه دواړه مهاجمین لمنځه وړي. فعلاً صحه د امنیتي ځواکونو تر بشپړ کنټرول لاندې ده. دقیق معلومات چې آیا دغه پیښه تلفات لري که نه لري، که تلفات لري څونه لري، دا معلومات به وروسته له تاسو سره شریک
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې د میدان ښار د حمله په اړه جزئیات اورول.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره لا هم امکان نه دی برابر شوی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون د خبرې نن له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې پای ته رسولي. ښاغلی خلیلزاد د جنوري له 8 څخه سیمې ته خپل سفر پیل کړی و چې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړل. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې رواني هڅې پر سم لوري رواني بللي او ویلي دي په دې برخه کې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي خې پایلې ولري. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې پاکستان لا هم د افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي او یوازې خپلې پخوانۍ ژمنې تکراروي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد وروستي سفر د سولی پاړه د سیمیز اجماع د پیوړی کېدو په برخه کې مثبت وبلل، خو له پاکستان غوښتنه وکړه چې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي.
پاکستان باید خپل ژمنې عملی کړي ترڅو موږ شاهد دي اوسو چې د سولې د خبرو اترو مذاکرات د پیل لپاره زمینی سازي وشي. تر اوسه دا زمینی سازي نه ده شوې. مختمره ده چې ډاکټر زلمی خلیلزاد او د امریکایي نور مقامات وکولي چې پاکستان فشار راوړي، ځکه تر اوسه هم د پاکستان په عمل کې بدلونه نه راغلی. سره دې چې د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته راغلی او هغوی ښې ژمنې وکړي، مګر دا ژمنې اوس عملي کېدل غواړي.
خغلی خوزون ویل کا څه هم زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر جزئیات له افغان حکومت سره نه دي شریک کړي، خو هیله مندي و خو د چې خغلی خلیلزاد به د افغان سولې په برخه کې د کابل غوښتنې تر اسلام آباد تر رسولي وي. خغلی خلیلزاد د جنوري لاتمې څخه سیمې ته سفر پیل کړی و چې په ترس کې عربي متحده اماراتو، هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر وکړ. زلمی خلیلزاد تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه په پیغام کې لیکلي چې سیمې ته خپل اوسنی سفر بشپړ کړ او خیلې دنې درلودې. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره رواني هڅې پر سم لوري روانې دي او زیاتوي چې تر ډیره د پاکستان له لوري اقدامات داسې دي چې کولای شي ښې پایلې ولري. خلیلزاد په پاکستان کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره وکتل، خو د خبرو جزئیات تر ډیره په ډاګه نشول. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې خغلی خلیلزاد به نن په قطر کې له طالب استازو سره هم خبرې اترې وکړي، خو دا خبر تر دې دمه په رسمي ډول نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د پایلو په اړه د افغانستان د سولې شورا نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي سیمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر د مثبتو پایلو په تمه دي. دغه کمیسیون غړي نادر خان کټوازی باور لري چې پاکستان هم بالاخره بل لار نه لري، ځکه د نوموړي په وینا یاد هیواد چې د افغانستان په سوله کې څومره ګټه کولای شي په جګړه کې نشي ترلاسه کولای.
زما په نظر باندې پاکستان په ډېرو اقتصادي سیاسي ستونزو کې د انزوا په لور روان ده. که چېرته نړیوال فشارونه د سیمې د هېوادو فشارونه په پاکستان باندې راشي، پاکستان بیا یو ډېر معامله ګر هېواد، هغه بیا خپل هغه تیز بدلون راولي کېږي او دغه سوله داسې اسانه هم نه ده، یوې دوه ورځو خبره نه ده. زما په نظر باندې وخت به ونیسي، خو هیلمن باید ورته وور
دی وای دا ځل پاکستان د زلمی خلیلزاد ډیره پاتې کېدنه او د افغان په جګړې په اړه د پاکستان د یو شمیر مذهبي ګوندونو نرم دریز په ډاګه کوي چې د دې هیواد په دریز کې بدلون راغلی. خو په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له وی او ای آشنا رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په امن کې د پاکستان دلچسپي کمه ده او اسلام آباد ټول پام په افغانستان کې د هند حضور ته اړولې ده. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو ته د خغلی خلیلزاد سفر یو لړ بریاوې او نیمګړتیاوې درلودې. له دې ډلې د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي له چین سره غونډه او د افغانستان په سوله کې د مرستې ته د دې هیواد تیارول د دې سفر د بریا په توګه یادېدای شي، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو او همغږۍ په برخه کې یو شمیر نیمګړتیاوې هم وې. له ښاغلي رحیم سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی دی چې د خلیلزاد د دې او نورو سفرونو ترمنځ توپیر څه و؟
تیر سفر چې زلمی خلیلزاد د سیمې وک د افغانستان د سولې لپاره د اجماع په پار، هغې سره یو توپیر دا و چې دا وارې د طالبانو سره د ده همغږي له حده ډېره کمه وه. که تېر وارې موږ تاسې وګورو نو تر ډېره بېره پورې طالبان د سره د په چارو کې همغږي وو، طالبانو سره د لیدنه وکړله. دا وار ټینګار دا و چې دی په اسلام آباد کې پاکستان د په مرسته باندې البته طالبانو سره په اسلام آباد کې لیدنه وکړي چې طالبانو رد کړله. بل اخی ته بیا وګورو د چین تر تاګ د دې د بهیر څخه د ملاتړ اعلان او په کابل کې د چین سفیر دا اعلان چې دوی چمتو دي چې د افغانستان سولې د بهیر آسان چاري وکړي. نو داسې یو مکس ولې سفر په دې اړخه و چې په بعضې برخو کې پرمختګونه، خو په تر ټولو مهمه برخه کې چې طالبانو سره د جوړجاړي بحث و په هغې کې یو څه شاته تګ وشو.
دا ځل خلیلزاد په پاکستان کې هم ډېر پاتې شو. فکر کوي چې پاکستان بالاخره رښتینی همکارۍ ته اړ شوی دی یا اړ کړل شوی دی؟
سیاست کې هیڅکله هم د رښتونی یا صادقانه مرستې یا ملګرتیا بحث نه دی مطرح، خصوصا کله چې تاسو د ګاونډیانو سره تعامل کوئ. هغه هم دا چې یو ګاونډي چې په افغانستان کې ډېرې داسې نښتې دي، اما طبیعي ده چې پاکستان د څه ډېرې مودې نه تر فشار لاندې پاتې شوی او د دغه فشار له کبله دوی ته اړوتي دي چې د افغانستان په چارو کې هغه ناغېړي چې دوی کوله هغې خلاص واخلي او یو څه مرسته وکړي. خو په عین حال کې دوی بیا هم هماغه خپلې کومې سیاسي موخې چې دي په افغانستان کې د هغو د پاللو دپاره اوس هم په لوبو کې ښکېل دي. دا خبره زه په دې اړه ځکه کوم که تاسو وګورئ د طالبانو سره د امریکې تېر د مې میاشت نه چې د امریکې د باندنۍ چارو مرستیالی له سویلز ناستې درلودې، هغې نه تر اوسه پورې په قطر کې ښې خبرې روانې وي، خو یو دم دا کیسه ابوظبۍ ته واوښته او د ابوظبۍ نه اوس په اسلام آباد باندې تمرکز کېږي چې دا خبره د طالبانو د خفګان لامل ګرځېدلې ده. بنان منګورو چې دوی کوشش کوي چې امریکایانو ته داسې یو څور کې چې دوی قانون کې چې موږ ډېر مرسته کوو خپل صداقت دې ظاهر کړي، خو په همدې ترس کې دوی غواړي چې د ټول بهیر هم تر خپل سوري لاندې راولي. لیکن دا چې پاکستان ډېر جدي فشارونه لاندې دی، نو هیله کېږي چې د افغانستان ډیپلوماټیک چینلونه وکړی شي او خلیلزاد د دوی د مانورونو ته متوجه وساتي. همدارنګه خلیلزاد چې پاکستان نه په اړه باندې پوره کافي معلومات لري، د هغې په رڼا کې خپلې پرېکړې سمې وکړي.
د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم الله ازادي رادیو سره په خبرو کې، او سم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په یو کال کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې زیات پرمختګ شوی. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل روان کال کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې لسګونه د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول 4900 میټریک ټنه د چرګانو غوښه تولیدوي. د نوموړي په خبره اوس په دې برخه کې کورنیو تولیداتو سره د هیواد 55% اړتیاوې پوره کیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کور دننه د چرګانو د فارمونو له جوړېدو سره د پاکستان د بی کیفیت غوښو او زړو چرګانو رواردیدل بند او په دې توګه افغان ښځو ته د کار او اقتصاد د پیاوړتیا ښه زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د نیمروز ولایت په ګمرک کې د سوداګریزو توکو د وارداتو لپاره د لابراتوارونو نه موجودیت سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغان ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د نیمروز ولایت په ګمرک کې د کرنیزو درملو د لابراتوارونو د نه موجودیت له امله سوداګرو ته اجازه نه ورکول کیږي چې توکی را وارد کړي. د متشبثو علي بورډ د معلوماتو له مخې نیمروز ولایت ته له ایران، هند او عربي اماراتونه کرنیز درمل را واردېږي چې له دغه ولایت نه بیا کندهار، هرات، زابل او کابل ته هم را لېږل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په ټیټه وتی. یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو برنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ دیرس پوله، یو یورو 50 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ چلويخ پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اسرایلو پاوځ تایید کړی دی چې په سوریه کې نن د ایران پر پوځي اهدافو حمله کړې دي. دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته کیږي چې اسرایلو په نادره توګه پرانا ورځ د دمشق نړیوال هوایي ډګر ته نږدې ځینې اهداف په نښه کړل. دا موضوع اجمل اند تعقیب کړی ده. دا اوس په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه ترې نور جزئیات پوښتم. ان صاحب، خبرونه ته راغلی، اسرائیلو په سوریه کې د تازه بمباریو دلیل څه یاد کړی؟
د اسرائیلو پوځ په دې اړه وروسته لاغې اعلامې خپره کړه چې وایي دفاعي سیستم یې د ګولان په لوړو کې د اسرائیلو په خوا ورتلونکي توغندي شنډ کړي دي. که څه هم په څرګنده یې دلیل نه دی ویلی، خو په اعلامې کې ویلي چې موږ د سوریې په خاوره کې د ایران د قدس د ځواک پر اهدافو بریدونه کړي. د اسرائیلو پوځ په اعلامې کې دا هم ویل شوي چې دوی د سوریې وسلوالو ځواکونو ته پر اسرائیلي خاوره او ځواکونو د برید یا زیان اړولو د هرې هڅې په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې اعلامیا کې ډېر جزئیات نه دي راغلي، خو اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې په خپل ګاونډي هیواد سوریه کې به د ایران نظامي حضور ونه مني.
او انسب د بمباریو د تلفاتو په اړه څه ویل شوی دی؟
د تلفاتو په اړه تر اوسه پوری دقیق ریپورتونه ځکه نشته دي چې تر اوسه پوری دغه بمباریو آباد نه دي معلوم. ویل کیږي چې بمباری د دمشق په شاوخوا سیمو کې شوی دی، هوایی ډګر ته نږدې، البته د دمشق لوړ هوایی ډګر ته نږدې هم یو برید شوی. خو د سوریې د څار ډله چې په برتانیې کې مرکز دی، البته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې دغلته جګړه څاري، دا وایي چې لږ تر لږه 11 کسان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. د اسرائیلو پوز هم په یوې وبخه د سوریې پوز هم په یوې اعلامې کې تایید کړی ده چې د نن ورځې په سهار باندې په دمشق کې اسرائیلي بریدونه شوي دي او د تلفاتو په اړه د سوریې د پوز په اعلامیه کې جزئیات نه راغلي.
ان صاحب یو رسې پوښتنه چې د سوریه حکومت عکس العمل څه ودی د بمباره یو پاړه
مهمه خدا و چې باید د ایران عکس العمل راغلی وي، خو تر اوسه پورې ایران عکس العمل نه لري. د سوریه پوز ویلي دي چې دا توغندې ډیر زیات و او موږ شنکړي دي زیاتره یوازې څوی لګیدلې دي. همدارنګه روسیا چې په سوریه کې بلخ کې هیواد دی، دوی هم ویلي دي چې لږ تر لږه دیرش اسرایلي توغندي پر سوریه توغول شوي دي. دوی وایي 15 شنکړي دي او 15 لګیدلې دي.
ډیره زیاته مننه اجمل اندو چې په سوریه کې د اسرایلو د هوایي حملو په اړه جزئیات اورول.
ازادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د نوماندانو د نیملیکنې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. وی سا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولسمشرۍ د انتخاباتي سیالیو لپاره د نوملیکنې بهیر پرون بشپړ شو. ورځپاڼه لیکي دا چې د ولسمشرۍ انتخابات به په کوم ډول شرایطو کې ترسره کیږي، څومره به وضع او شرایط ورته برابر وي، او په انتخاباتي کمیسیونونو کې به بدلونونه راشي او کنه بیل بحث دی. خو کومو کسانو چې سیالیو ته نومونه ولیکل، دوی د هیواد د وضع او روانو مصیبتونو په کیسه کې هم نه دي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي دوی دې ته ډېره بیړه لري چې عملاً دغې پروسې ته ورننوځي. په ځانګړي ډول د ولسمشر غني پرونی خبرې دا ښیي چې هغه په هر صورت د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کوي، که یې پایلې هر څه راووځي خدای په نوموړې پروسه کې د خنډ او ځنډ ځای نه ویني. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د ریاستي نظام پلویان دي او یو شمیر نور بیا صدارتي یا نیمه صدارتي نظام غواړي. خو د سرمقاله لیکونکو په خبره د تعامل موضوع دا ده چې په تیر حکومت کې چې د اساسي قانون د مخې ریاستي نظام و هم ټول واک د ولسمشر سره وو، او اوس چې ریاستي نظام دی هم فساد تر بل هر وخت زیات شوی دی. ورځپاڼه لیکي د حامد کرزي او محمد اشرف غني د ولسمشرۍ دورو ته په پام سره دا ویلی شو چې آن د ولسمشر مرستیالانو لازم صلاحیت نه درلود او دا نمایشي کرسۍ وي. د سرمقاله لیکونکو باور مرستیالان باید سر لووسه خپل اجرایی صلاحیتونه مشخص کړي او په دې ځان پوه کړي چې په راتلونکي حکومت کې به څه صلاحیت او رول ولري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره دغه کاندیدان خپلو خلکو او هیواد ته د سترو او ریښتینو خدمتونو لپاره خپلو ژمنو ته بیا د عمل جامه ورواغوندي او د پلي کولو وړتیا، اهلیت، کفایت او ظرفیت ولري. سرمقاله لیکونکي لیکي ولس د همدې تمه لري، خو په خبره ډیری دغه کاندیدان د بری هیڅ چانس نه لري، بلکې یوازې د ناوړه استفادې او ناوړو معاملو لمخې د ملي ګټو پر ځای د خپلو شخصي ګټو لپاره ځانونه کاندید کړي دي.
لا ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه فیضی د کندهار ولایت تر غنده بلسوالینه ټلیفون پرکشن د ازادي رادیو نه ډیره مننه کوم چې زموږ څنګه په لوړ ټولو چارواکو پورې رسیږي. زموږ د کندهار په ولایت کې د داخلي د بند چې په اوس زمانه کې یا په اوبنن په نننی شي وخت کې دغه اوبه زموږ د کندهار د کوم ولسوالۍ د پاره چې مخکې عبور کول اوس یې نشي ورکولی، ځکه ډم کول د خاورې و د خوړې ډک شوی دي. نو ډم ډېره خوړه و ډېره خاوره نیولې ده. دوه ځلې د کرزي ولسمشر کرزي په دوره کې پیسې پر دغه باندې راووتلې، خو متاسفانه چې کار هم نه وسو او کم شرکتونه یا پیسې یا کار چې اعلان شو هغه هم ورک شو. بیا نو څه یاد نو اوس د مرکزي حکومت نه خصوصا د اشرف غني نه موږ دا خواهش او دغه ارزو لرو چې دغه د داخلیه بند موږ ته جوړ کړي. د دغه داخلیه د بند څخه ټول کندهار ولایت استفاده کوي، ځکه هغه ولسوالۍ چې د اوبو لاندې دي هغه د روان اوبو استفاده کوي، هغه ولسوالۍ چې اوبه نه لري هغه د لاډم زیاتو دي برمې اوبه کوي. نو دغه موږ ډېر غټ مشکل دی. السلام
علیکم. منظور شوی دی بودیجه هم ورته منظور شوی دی 1 میلیون پښو خو کی خو بد وخت را چې د بعضو خلکو لخوا ده تر اوسه پورې ورته کوم اهمیت نه دی ورکړل شوی، او د سړک ترانزیتي کوم لارې چارې